دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وی ولستمه لري چې وسلوال طالبان باید د سولې له خبرو سره جوخت په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا ساعت 9:30 د جولای 6. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانیستل سي. جمهوري ریاست یو ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانیستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې 24 ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل سي وو.
نو کاریوال مسؤولین بیرته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسمن فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تل وو او یا کلینیکونه لري چې له جملې 24 کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانستل سوي دي. وسلوالو طالبانو د جولای د 9 په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډوز وکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل 24 کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومنډوز وکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر کې لیکلي ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسی. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلی دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم پرون غوښتنه وکړه چې په دغو ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په 100 ویکټو ماتې ورکړه. د بنګلادیش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلادیش په چتوګرام ښار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلادیش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمان الله ګربز ښه توپ وهنه وکړه او غوره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیک لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لیږدونکې کښتۍ یې په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوري ادعا کړې چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوې ده. د سپای پازران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خپاره کړي بیان کې ویل سوي چې پرون ماپښین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یوه بیړۍ چې ستینا امپیرو نومېده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی وو نیول سوې ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې 12 عمله سپاره وه. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دوړو متحدانو واشنگتن او ریاض په داس حال کې په خپل کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ او شتار رسیدلې ده. د سعودي عربستان اس پی ای خبری ایجنټ د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبری راخستی چې پرونی ویلي د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیزې همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټډ پرس خبری ایجنټ ته ویلي چې د ریاض په کوربتوب د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او د پاتریوټ په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسېدلي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوبي په وروستیو کې دغې پوځي اډې ته د نورو تازه دمه سرتیرو او الوتکو د رسېدو لپاره پوځیان په چمتووالي بوخت دي. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوی و. دینستین تیر کال د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه کوله په حمله کې ووژل سو. د دینستین د یاد په مناسبت ځانګړو مراسمو ته د هغه ګاونډیان د الماتی ښار چارواکي او له روسیې، کاناډا، چین او جاپان څخه د هغه ملګري ورغلي وو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني اولمپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د پروسیه او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکي و محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینای پرون په پرشتینا کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه وررسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2019 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړې څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي
د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه 9 کاله مخکې پیل سوي خو تر اوسه نیمګړي پاتې دي.
زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې ملکی روغتون سم خدمات نه وړاندې کوي.
5000 افغانۍ موږ دلته مصرفو بیجه 500 افغانۍ موږ ډاکټرانو ته رشوت ورکړې دي چې وخت داخله ولای نه مریض مده وسم مارګال پروت وي وي لارت وي مې سبد راسي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایراني لوري غوښتنه کړې چې پر وروستي کړکېچ د مذاکرو ته کښېني. دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره وو. د ګور کلي تر څنګ د ګوړې اچار کې اوري
ولې ډالر پورته ځي
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې وسلول طالبان په پرلپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتي جلال زئی خبري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د ورستوي حمله پړه پرون پر ټویټر لیکلی د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګند نشانه ده چې یو شمیر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د د پنځمبه په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې یو لستنه وژل او درې اتیا تنه زخمیان شو. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. که څه هم د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې په اړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالي وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره رواني هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل
هیله زموږ توقع د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني، او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو ګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي، او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي او یا دلته په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ورځپاڼې تاشکند ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبه په ورځ په رپورت کې ویلي چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربوي. د ازبکستان د کورونی رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي، خو دقیقه نیټه اعلان نه ده اعلان شوی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر استایید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغېدلې دي. په بیان کې راغلي امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سولهیز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي، خو ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري او دا ښه خبره ده. د جولای په 8 او 10 له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه چې نه کاله مخکې پیل سوي تر اوسه نیمګړې پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر په محبته کې ځینې کورونه سته او تر هغې چې دغه کورونه له دې ځایه لرې نیسي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نسي ورکولی. تفصیل له نجیب الله الخیل نه.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دی بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورنی او بهرنی پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنې آزاد رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزې له امله تر اوسه پاتې دی. نظمو غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زر حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې دوه کاله وړاندې په لومړي ځل د کامیر ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه. خود ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنه وکړي نه دي ترسره شوي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د ارتیا په بابو ویل
کله مونږ د خ مدرن میدان هوایي څختن څو زمونږ ملونه به مستقیم د خوست میدان انتقالي کې زمونږ مسافر به مستقیم د اروپا نه د امریکا نه او د خلیج هیوادونو نه راځي مستقیم بدلته په خوست کې کینی.
د خوست هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطه شخصي کورونا لري نشي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر عامر توریالی تکل وایي
د هوایي ډګر د پروژو د تطبیق په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یو ادعا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو، نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي خپل اپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي دوی په دې ځای کې لسګونو کلونو راهیسي استوګن دي، خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي دوی به د دې پروژې مخالفت ونکړي او له دې ځایه به کورونه لري کړي. دیاد سیمی دو تن اوسیدون کی شاهزمان او شیر محمد ویل
اوس میدان جوړیږي په جوړیدو د رنوی جوړه د تکمیل دا د ترمینل کار شروع دی او نور کرونه فای سیستم پکې جوړ دی ډیر سیستمونه فعال شوی دی بدبختانه اوس دلته مسلې نور را پیدا شوی دی چې اغل ته داخل کې کورونه دی او
موږ د چزمکه روکړې شي موږ یې سنځنه لرو خو موږ د زمکه خصه کوي موږ نه موږ سره دومره ساغ ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دی موږ د سمل خلو ولا سوال و د تنۍ ولا سوال و د رادیو نه د میډیا و نه د غنه اعلان کړو ای موږ په خوره کې وړول هغه نور ځای ته ورته را نشول
بل لوري ته خوصواري محمد حلیم فدایی وایي هغه ولسی ستونزې چې د هوایي ډګر په وړاندې وي هغه نږدې حل شوي او ډېر ژر به د هوایي ډګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي
ډېر ژر به انشاءالله د دغه هوایي ډګر د ترمینل ډبره او همدارنګه په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوې دي ډېر ژر به هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي
د یادونه ورده د خوست نوی هوایي ډګر 2,650 متره اوږده او 500 متره پلنه ځغاست لیک لري چې د نورو اړوندو تاسیساتو د جوړولو کارونه یې روان دي
اته به جیا وشپارس دقیقې سوې د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ملکی روختون له خدماتونو څخه خوښ نه دي حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور لري چې د ځینو کسانو په شکایت پیلېږي
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي
نوم یې اختیار محمد ده اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم دلته معاینات نه کیږي معاینات موږ دې باندې لیږي که څه معاینات یا بل ما باندې دوه معاینات وکړو 800 افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورنم ما چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو یعنې هغه ایماني خبره به درته وکړو رئیس صاحب له خوا هم دومره تایب نشته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راس
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی وکړي
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوې نست د شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ را کړ شوی دا چې لغنه په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښنه چې موږ په شپخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي دا د خلکو د شکایت سبب کیږي دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کیږي
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د کونړ په سندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو لګوښ سره مخامخ دي خلک شکایت لري چې ګڼ کسان دغه کبان په غیر معیاري بڼه نیسي چې د کبانو نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ کړی دی تفصیل دروهلان وری په راپور کې
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو اخکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو اخکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلف اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمي هم غټان میان بھی ختمی گی اور بشاٹ کے ہم دغا رقم دغا نسل غٹ ختمی گی
پڑے رب رحمانہ ڈول بانی دے میان نسل نہ دمن ججی جانیٹر پر شاٹ بانی دے برق دا یو قسم مرگینانہ و تو زہریلا مواد دیغه ور غور زول کی گی چاغه چی واڑ بچی او دا ټول زای کی گی دو بو پر سر روانی او افات را ولی ډیر میان پکی د من زلاڑ او د غټ غټ میان بد بو پو غاړو کی پوچ پراتو یو تکلیف ورته پیدا شیو.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجودو چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دي، یو د پتردار ماهیان په نام باندې دی، درې څلور قسمه ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سین میان ډیر مشهور میان دی چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نورو ولایتونو راتلو د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسلې خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دی زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونه نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړي. په دغه مورد نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیزه همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتورو باندې مایانو نیسي. آتا د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندانانو ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره یې تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکې هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یو یې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیفنس پوسټ خپرونې په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته کتلې دي. په دې حمله کې چې د کابل پوهنتون ته نږدې وسوه 8 کسان وژل شول او 33 نور ټپیان شول. مقاله لیکي دا پیښه په داسې حال کې سوې ده چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او هر ورځ په لوی شمېر کې ملکیان په بیلابیلو حملو کې وژل کیږي. ډیفنس پوسټ لیکي د افغانستان پلازمینه کابل هر ورځ د طالبانو د لوړې کچې د حملو له خطر سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې سخت دریځو په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی دی او دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي غواړي په دې هیواد کې د توریزم پر ضد ځواکونه پرېږدي چې د سخت دریځو د حملو مخه ونیسي او په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د تړون ترلاسه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي کله چې لومړی ځل ښاغلي لطیف بهاند روسي ادبیات ولوستل زړه یې درد وکړ، خو زړه یې د کتاب پر کرکټرونو نه وسوځلې، بلکې له دې چې دا ټول څه په پښتو ژبه نه وژباړل سوي. د مقاله لیکوال لیکي چې کله ښاغلی بهاند له مسکو سره د افغانستان د لانجو په اړه په خبرو بوخت نوي نوژباړي کوي. په مقاله کې راغلی دی چې اوس مهال دی د روسي لیکوال فیودور دوستویفسکي ناول جرم او سزا ژباړي. د مقاله په وینا ښاغلی بهاند خپل ټول ژباړلي کتابونه پوهنتونو او کتابتونو ته وړیا ورکوي. اکانومیست خپرونې بیا په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د ودونو درنو مصارفو ته کتلې دي. د خپرونې په لیکنه له څراغونو پوښلي ودانیو او ریشمو غالیو فرش سالونونو او اوډل سویو دیوالونو کابل نور هم شایسته کړی دی. په مقاله کې د استقلال په نوم سالون یادونه سوی چې د 8000 کسانو د کښینستو او 5000 موټرو د تمځای گنجائش لري. د اکانومیست په باور د ودونو د مراسمو رنگونه او رونق په افغانستان کې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې ډیر شو، خو د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره سم دا ډول مراسم اوس کم سوي دي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې په یو عادي واده کې تر زرو پوری کسان ګډون کوي او پر خوړو سربیره ورته نوشابه او هم انرژي برابرېږي. د مقاله په اټکل د زوم کورنۍ یوازې د خوړو لپاره تر $9000 پورې خرڅوي. اکانومیست خپرونې لیکلي په افغانستان غوندې بېوزله هیواد کې چې د هر کس کورنۍ ناخالص عواید $1500 کېږي، د اظهر غوندې یو شمېر زومان چې له کاناډا افغانستان ته راغلي وي د پیسو په فکر کې نه دي او غواړي په واده کې هر څه غوروي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسل کې چې د امریکا ولسمشر د ایراني چارواکو ادعا ته چې بی پیلوټ الوتکې امریکایي ځواکونه نه دويشته سخت ځواب ورکړ او به ویل چې هیڅ شک نشته چې الوتکې امریکایانو وشتلې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د خبرو ژغ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگټن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د ایران د رد په اړه وویل د شکل لپاره هیڅ ځای نشته، موږ هغه وویشته. ټرمپ ټینګار وکړ چې د ایران یو بی پلوټ الوتکې د دوی د سمندري ځواکونو د بیړۍ په 1000 متره ارتفاع کې پرواز کاوه او ګواښ یې پیښ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې خبرو اضافه کړې چې دوی هیڅ شک نه لري چې بی پلوټ الوتکه د ایران وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هرمز پر تنګي یا هیڅ بل ځای کې بی پیلوټ الوتکه نه دلویدلې. د ایران د وسوالو ځواکونو یو ویان پر نوېل چې ټولي بی پیلوټ الوتکه خپل اډو ته رسیدلې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر نوېل چې دوی حق لري چې خپل وګړو تاسیسات او ګټو دفاع وکړي، ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې ایران وغندي ځکه د په وینا د نړیوال تجارت او سمندري ترانسپورت ازادي ته ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر نوېل چې دای د خپل بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگټن تور پوری کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د واشنگټن او تهران په روابطو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د موافقې پر اساس منل سوی وه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې نړیوال پر دې هیواد له خپله لوري اقتصادي بندیزونه کموي، خو کله چې امریکا له ایران سره له موافقې ووته پر ایران یې خپل بندیزونه برحاله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دې بندیزونو له امله د ایران ولس تر سخت کړاو تیریږي. محمد جواد ظریف ویلی چې له چین او د موافقه له اروپایي شریکانو غواړي چې د دوی تیل واخلي. چین، روسیا او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه لکه جرمني لا هم له ایران سره د نړیوالې موافقه غړي دي.
عبد الله بارکزی د هلمند له نوې پخپل سیمس کې لیکلي مخکې د انتخاباتو څخه د سولې یو داسې هوکړه لیک تاړتیا ست چې روانه جګړه بس کړي. اقبال له کندهار لیکلي طالبانو په وروستیو وحشي کړنو وښوده چې دوی پر سوله هیڅ باور نه لري او لا هم په زور او وحشت واک ته در رسیدو خوبونه ګوري. تخمینی لوګر لیکلي د سولې خبرې باید له پاکستان سره وسی ځکه چې طالبان د پاکستان اختراسه به ډله ده چې ټولې چارې پاکستان اداره کوي. د پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکلی د افغانانو سولې ته زیاتې هیلې پیدا سوي دي، خو نن بیا ډیر افغانان د سولې پارمان کې لاړل او لا هم روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي خو عام ولس د سولې غوښتونکی دی، موږ ته سوله لومړیتوب لري نه انتخابات. ډاکټر عبدالوکیل د هلمند د نادلي څخه لیکلي، په زرغون کلي کې زموږ د نجونو مکتب سرپناه نه لري، له مسؤولانو څخه غوښتنه لرو چې مکتب دې راته جوړ کړي. عبدالله بارکزی له هلمند په بل اسمس کې لیکلي، په ناوک کې له تیرو څلور میاشتو را په دې خوا ماشومانو ته واکسین نه دی ورکول شوی. او کریم شایده د غزنی له مقر نه لیکلي، د ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ساتنه د هر افغان ملي وجیبه ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست، دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن تړل سوي کلینیکونه پرانستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو پرون ماتې ورکړه. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. سلحه و قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینی پرون له دندې استعفا وکړه.
تاسو دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د طالب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړه وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنی په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که ډیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیسته دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تېرول کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبني احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي، ډېر شپت روانه زورواکي دي په اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوه نظر، راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم، په پیل کې راپور ته وښی چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربه ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی، او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو. خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي، نو نه یوازې چې ښه کار نه دی، بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي. یعنې که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډیر وستایو او یا بد یې ووایو، نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصر احمد په خپل گاوان کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمنګ په گاوان کې یو میرمن او یو خاوند څه خاص د اقتصادي وضعیت خنو، نو کوم خواهشات چې خزل لرل، مثلا چې ما ته جامې وک یا غرور ته د ګوره کورته دا خشه وروړي ته نه وروړي، یا مثلا هغه تفریح زی چکر ته زی ته مانه به، یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم، هغه ته خاوندر شیروړي ته ماته نه روړي. دې په مینځ کې و جنگ و غال مغال و سړی وسنه کېدل، اخر خزه ورته ویل ته ما طلاق کنه، ما نشي ساتلې، زه تانه طلاق اخلم. خزه تل د پلار کړه نه ساده، خو بس الک ده و نه غوښتل چې طلاق ورکی. دوه بجې د شپې وې، د شنبه شپه و، د یک شنبه شپه و چې ځان وژنه وکړ. د کور په مینځ کې تلته و تیرو هغه باندې ځان اعدام کړو.
ارستو 2000 کاله د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني. دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست، هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني. دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي، د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سای په اړه وایي.
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي، او بل د سواد ټیټه کچه، او دې تر څنګ ناشکری. زموږ ټولنه کې اوس ډېر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطح عالی واوسیږي، نو ډېر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي، او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي. او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي، او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري، هم د بل چا د ژوند ښېګڼې، د ژوند مادي برخه یې، معنوي برخه یې ورته ښکاري. دا د دې باعث کیږي چې د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغیزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلۍ له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وای که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي، هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي،
ښه خبره ده انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. یو چا کوشش کړی، زده کړې کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي، یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ و تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت له لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو، او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي،
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغې علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کوم دي او هغه تعقیب شي، تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله که تاسو ته خپله تجربه ووایم، زه په صنف کې اول نمره وم، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغې په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي. زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هېڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم. زه هم کولای شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه بیا وای لزینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشاله ورکوي او ټول پام یې د نور ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي
انسان د هغه فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول اورس په دې باندې فکر وکي ځان له نورو سره پرتله کړه د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي او بل دا چې د انسان به ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي ځکه ګډ ژوند کې د ټول انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي نو ته کله ځان له نورو سره پرتله کوې د چا کور ته ګورې د چا درایې ته ګورې طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې مشکلات را پیدا کیږي خوان به ته فشار لاندې راځي هم له روحي فشار لاندې راځي هغه خوښۍ به له منځه ځي د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نشه کولی تا مقابل لوری به تر اغېز لاندې راځي کېدای شي د همدغه اغېز له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي تر څو وکولی شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ارواپوه استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی وایي کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغېزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي نوموړی وایي
پرتله کونه د ارواپوه له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کیږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس یعنی د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري، یعنی خلک چې په خپل ځان باور نه لري او هغه خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري. دغه خلک معمولا د پیسو د ګاڼو د مقام د ښایست هغه وګړي هغه خویندې ورونه هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي اول خو باید یادونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري، یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي، پرتله کونه بالاخره رشد کوي او دغه رشد او ودې د جګړو د تربګنیو د درزادګیو د دښمنیو او د قتلونو جرمونو جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدرې کلی اوسیدونکی. دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي دا د خلکو ډېر لوی اشتباه وي. د هغه په ځای چې په هغه باندې خپل ماغزه خوري کوشش دې وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسولی شي، هغه ښې لارې ورته ولټوي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت اوسیدونکی. زما په اند پرتله کې د دې لپاره اوسي چې رقابت رامنځته کړي یا یو څوک متحرک کړي دا ښه کار ده. یو څوک له بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنا چې دی غواړي چې همغسې واوسیږي، دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي، ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي. پرتلنه چې ده دا ښه کار ده، دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي، د کار انرژي ورته ورکوي.
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی. پرتله کول په مثبت اړخ خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز ورته وویل شي دا د انسان په روحیه باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو پام هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلې او برخه اخیستونکې هریو هارون ګلزاد، برای افغانپور، صادق سپینغر، نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی.
واخزه چیرته؟ راشه دا سودا نه واخله. ټول ښه استي؟ آرام په کور کې خوبونه وای. ژر راشه لنو.
دا خلما لا راغلی نه یې آواز دې ټوله دنیا نیولی. ستړی مشې، راغلې په خیر راکه سودا ماته.
واخله سودا، ستړی مشې ستړی مشې. زهره مو راکې وچوله، هم د کور کار کوم هم د سارا.
راځه راځه چای مې دم کړی، دمه به دې پی جوړه سي.
چیرته ده نازولې زوی دی دا خو هیڅ شی هم نشو ټوله ورځ پروت دی خوري اوسکي دا به مې څه په در دوا شي زلمی وه زلمیه څه شوې دلته راشه
څه وایې پلاره دا دی راغلم
دا ته څه کوې قرار پروت یې تا نه به څه جوړ شي هغه د شاباس زوی نورګل ستا همزولی دی ته ګوره د پلار سره اوږه په اوږه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت یې
نو څه وکړم پلاره مکتب ته ځم درس وایم کورس ته ځم نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم
کینه کینه درس وایې هغه د شاغا زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي تا نه څه نه جوړیږي هغه هم داسې بااستعداد هلک دی چالاکه هوښیار دی ته یې له خوبونه کوه
څه هره ورځ د شاغا زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي زه څنګه وکړم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکړم
هو نو اوس ژبه هم راسره کوې وزه ورکشه رنګ دې ورکه بېغیرته تنبله انسانه
او سړیه ډېر د هلک ته مه غورېږه هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوې تر اوسه په مکتب کې دی نو څه وکړي
زه زه ته ډېره مه غږېږه تا هم داسې نازولی کړی دی ایله وخوري او سملی
ته ودرېږه زه به دې خوښ شم د دې نورګل نه به دې هم خلاص کړم
څوک یې چې داسې په بیړه دروازه ټکیې
ترورې زه ما دروازه ژر کوه خلاصه که
وایه څه خبره ده چې داسې ورخطا یې
ترورې زلمی په کوڅې کې نورګل په چاقو ووهه او خپله وتښتېده ژر کوه چې نورګل مړ کېږي یو څوک شفخانې ته بوزي
او خدایه خاورې مې په سر شوې اوس به څه کوو
خدایه ښځې څه خبره ده ولې چیغې وهې
او خدایه خاورې مې په سر شوې زلمی نورګل په چاقو وهلی دا ټول ستا له لاسه هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول پردی هلک دې پرې مړ که اوس به څه کوو زلمی به زندان ته ځې او ته به په جرګو ګرځې او خدایه څه وکړم
دا څه وایې یا خدایه دا څه وشول ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو
اوس روښه وشول
اوس به څه کوم راکه څادر به راکه چې لاړ شمه
دا دی واخله زه هم درسره ځمه
عزتمندو دوستانو راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو تر څو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره لسولی هم د بسوګۍ واده جوړ شو یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي خو بل ورځوي خبري وزنډې دي خدای خبره چې څه وخت به مو په دې رنجو سترګې تورې شي د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د درې وزارتونو له نمایندګانو جوړ شوی دی
قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجه می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی را بللی دی لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده ټول ستړي مشه په خیر اخلي خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی
د ټولو دوستانو په اجازه زمونږ وزارت یوازې د ښځو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او ښځې نران یو د بل تکمیلونکي دي زما راتګ دا ثابتوي چې ښځې ذات متعصبې نه دي او سړیو ته هم احترام لري او هم اعتماد پرې کوي
لونګین صاحب، زه د ښځې په دا خبره نه منم. سړی په ښځو ظلم کوي او ښځې په ښځو ظلم کوي، یعنی ښځې له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره رالیږلی، اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکي موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداری معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي، ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بې شمېره اعلامې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه یې هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کړه.
نو زه یې څنګه پیدا کړم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته یې راوښیه.
ته خبریاله یې، همدا د کار دی، ته یې پیدا
کړه. ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل نه دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم، او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار یې نه وي، نو د پریمانۍ څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب هیوادوالې خوړلی شي، څاروي پرې ماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړی، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړې ټول کړي او ژمی ښه قیمت وپلوري. خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړې په قیمته بیې اخلي او خوري. پوستکی دی وچ کی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقه خربوزه جوړېدای شي، نو خاق هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړې دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچ کی، روب دې ته جوړ کی او بیا دې دا وایي دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په وس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو 30 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې په هغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده؟
او که دې باغ ته چا اوبه ورکړي، نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې 10 د خورما، 10 د کیلې، 10 د امروتو، 10 د لوکاټو، 10 د املوکو، 10 د امنیلګي ایښي دي. نو که چا اوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یوه څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي. یو وخت ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي با احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي، او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نماینده به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که یې په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي. ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دودیز همدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
والی
زکچه
والی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
زکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولې له هېواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
زکه چې په هېواد کې لا جنګ نه دی زوړ شوی.
ولې ډالر پورته ځي؟
زکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چروالی سالور لاری ورانوی؟
زکا چه غواری معلوم که چه موتر چه دوال سر جنگیگی؟
ولی در دیر روختونونا او تشخیصی کلینکونا ده ناروغان و ده ناروغای تشخیص نشی کولای؟
زکا چه نغواری ناروغان و میریگی؟
ولی او سوک ده کلیو خبره نکوی؟
زکا چه او سکلی پا بلا دنیا که او سیگی؟
ولی ترقی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجده شویدی؟
اوز داغ ده مخدره توکیو ده سوزاول و جریان هم واوری
والاکه چیرونه دی راوڑل
و صاحب
اصلی مواد مو سکڑل
اغا مو غخوندی گودام تا ورسول او تر سبا پوری با سرحد انتقال شی
آفرین اوس سکوی
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکی چپلا کې هغه د غره ډاډه ته انتقالو
تر پالونه موم راوړی کنه
او راوړی مودی
آفرین زینو انتقال کړی خو پام وی چې پټرول مولا یادونه وزي
سمه ده صاحب
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی تجربه مو زیات اسوه آفرین
او صاحب ته چر سره په فلم را نه وو
تیل سو وخت پرشندی
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي بیا به پی وشندو
ولی اوس
کو وسی وشندو پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی
اس نه شي چې څوک ترپال پورته کی وی ویني
نه نه پریږدو ورته وای چې خطر لري
صاحب نو کوم خوخوی مواد ته ور ورواچو
خبر یلان خبر کی چې کمرې فعال کی
محترم خبر یلانو کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو د غټ دښمن ته ور ورواچو تیار یې
هو صاحب
ته زه چې لور مخ کی یو ځل ووینو
نه صاحب چې داسېونه کی پټرول په شیندلې دی ور اخلي والکه
ها صاحب
ور ورواچو
ښه صاحب د هواد د ترقی آبادی او
آزادی
او آزادی پلور
شکر چې بلاو برکت نو اوس نږدې گیر شوی وم
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده
نه 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 صاحب تاریاک ډېر زاړه وه
پروانه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4